په خبرو کې د مازیګر درې بجې شروع دم کو د مشال رادیو په دیو بل غړای کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په کابل او د خیبر پښتونخوا په مردان کې د نننۍ او ځانمرګي بدونو د حال ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او نیس پروګرام د مشال رادیوي مجله درورو خبرونه له احمد شاه کاظمي.
لومړی د مهم خبرونو سرټکی، په کابل کې وسوال برید سلګونه کسانو ته مارګ ژوب لاړولې ده. د پاکستان د قبایلي سیمو د استادان تنظیم اعلان کړی چې سر له سبب په فاټا کې ټول سکولونه بند وي. او امریکا عراق ته 200 اضافي سرتیری او یو شمېر اپاچی هلیکاپټر لیږي. اوس بشپړ خبرونه. په کابل کې وسوال برید سلګونه کسانو ته مرګ ژوب لاړولې ده. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې له نننۍ ځانمرګي او ډلیز برید څخه 328 تنه ټپیان او ومړي د کابل ښار بیلابیلو روغتونونو ته وړل شوي دي. بلخوا د کابل امنیه کمانډان عبدالرحمن رحیمین رسنوی ته وویل چې په برید کې 28 کسان وژل شوي او تر 300 زیات ژوبل شوي دي. د نوموړي په خبره د وژل شوو او ټپیانو زیاته برخه ولسی وګړي دي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. برید نن سهار 9 بجې په یو موټر بم سره پیل شو چې هدف یې د لومړي حوزې اړوند د پل محمد خان په سیمه کې د رجال برجسته د ساتنې ریاست و. په دې ځای کې تر موټر بم برید وروسته یو شمېر وسلوال یوې ودانۍ ته وختل او له امنیتي ځواکونو سره جګړه پیل کړه. ولسمشر اشرف غنی دغه حمله غندلې او ویلې دي چې د مخالفینو د کمزوري په معنا ده. د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد د دغه حمله مسؤلیت منلې دي. بلخان د خیبر پښتونخوا په مردان کې ځانمرګي برید لښته لږې 11 کسان ژوبل کړي دي. ځایي پولیس چارواکي وایي برید د اکسایز او ټیکسیشن په دفتر کې وسو. د مردان پولیسو مشر فیصل جهزاد ویلي چې بریدګر د پیښې ځای ته پر پښو ځان رسولی او تر چاودېدو وړاندې یې ډزې کړي دي. امنیتي چارواکي وایي بریدګر غوښتل چې دفتر ته دننه ځان ورسوي خو د مخنیوي له کبله په دروازه کې ځان ته چاودنه ورکړه. پولیس د درو ټپیانو حالت د اندېښنې وړ شي. د پاکستان قبایلي سیمو د استادانو تنظیم اعلان کړی چې سر له سبب په فاټا کې ټول پرایمري، میډل او های سکولونه تړي. د تنظیم غړو د اعلان نن په پېښور کې د یوې مظاهرې پر مهال وکړي او ویل چې تر څو د دوی اپګریډیشن یا ترقیانې نه وي سوي نو احتجاج به جاري ساتي. د فاټا استادانو د اتحادیې مشر منتظم عزیز داوړ په دې اړه مشال اډیت وویل
ٹیپیکی حکومت پیٹ سا 2012 بند دا اپگریڈیشن منظوری ورکڑے وا دے اپگریڈیشن کے دا فاٹا استادان سے دہا دے سن 72 پریزیڈینشل آرڈر مطابق صوبائی ملازمین دی فاٹا کے ودا و ڈپوٹیشن الاونس کار کئے نو اگے تا ملاو شو چھ کم دا کے پی ملازمینو استادانو ترو سا پورے منگتا آگا اپگریڈیشن نہ دے ملاو شو دا فاٹا سیکٹیر تر اپنا دا سفران دے تر اپنا.
قبایلي استادان وایي چې دوی د 2012 کال راهیسې د ترقیانو غوښتنه کوي او په دې لړ کې احتجاجونه او مظاهرې هم کړي خو چارواکو مثبت ځواب نه دی ورکړی. د پاکستان پوځ د شمالي وزیرستان په شوال کې د زربیاز عملیاتو د دویم پړاو بشپړ کېدو اعلان کړی دی. تیر ماښام د پوځ د مطبوعاتي څانګې لخوا خبر شوی خبر پاڼه کې دا سوي چې د روان کال له فبروري میاشتې څخه شروع شوو دوه عملیاتو کې د شوال سیمې 800 مربع کیلومتره علاقه په واک اخیستل شوې او وسلوالو ته سخت ځاني زیانونه اوښتي دي. خبر پاڼه لیکي د پوځ مشر جنرال راحیل شریف پرون ټوله ورځ په شوال کې د هغو سرتیرو تر څنګ تېره کړې چې په عملیاتو کې بوخت وو. نوموړي پوځي قوماندانانو ته لارښوونه وکړه چې چاڼیز عملیات ژر تر ژره تیز کړل شي او د قبایلي سیمو څخه بهر دي د ترهګرو ډلو او د هغوی د سولتکارانو په ضد عملیات وکړي. بلخوا د تحریک طالبان پاکستان شمالي وزیرستان ویاند مقبول داوړ، د تحریک طالبان پاکستان کورمی ایجنسی قاری سیف الله او مجلس عسکري وسوالې ډلې مشال راډیو ته د ټلیفون له لارې ویلي چې په شوال کې موجود دي او خپلې کاروایانې کوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې 240 وسلوال مخالفین وژل دي. له دغه وزارت څخه په خبر سوي د نوي خبر پاڼه کې راغلي چې د عملیات په ننګرهار، لغمان، لوګر، غزنی، کندهار، بادغیس، جوزجان، بلخ، فاریاب، بغلان، کندوز او هلمند ولایتونو کې ترسره شوي چې 14 وسلوال مخالفان پکې ټپیان شوي هم دي. بلخ د عملیات پر مهال د ملي اردو 9 سرتیري هم وژل شوي دي. تر اوسه وسلوالو په دې اړه څه نه دي ویلي. خبرونه لمشال رادیو خبري. امریکا عراق ته 200 اضافي سرتيري او یو شمیر اپاچي هليكاپټر لیږي څو د اسلامي دولت وسلواله ډلې پر ضد جګړه کې لیراقي ځواکونه سره مرسته وکړای سي. د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارټر د اعلان بغداد ته د ناڅاپي سفر پر مهال وکړي. نو موري تیر ورځ د عراقي ځواکونو سره د امریکا د اضافي مرستو په اړه د خبرو لپاره بغداد ته تللی و. د دې اضافي 200 سرتیرو سره به په عراق کې د ټولو امریکایي سرتیرو شمیر 4000 او 80 تنو ته ورسیږي. کارټن ویل اضافي امریکایي سرتیري به تر ډیره د جګړې لومړی کښ ته نږدې عراقي ځواکونو ته د سلام مشورو ورکولو لپاره کارول کیږي.
We are going to place additional advice.
موږ غواړو چې هغه عراقي امنیتي ځواکونو سره اضافي امریکایي سلاکاران وګمارو چې دا مهال د بیلابیلو دستو په صورت کې خپل مرکزونه کړي. دویم دا چې موږ غواړو د عراقي امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره بریدکونکي هلیکاپټري برابر کړو څو د موصل شهر د بیرته نیولو په روانو هڅو کې د دوی ملاتړ وکړو. کارټر په داسې حال کې بغداد ته سفر کوي چې عراقي ځواکونو د داعش وسلوالې ډلې څخه د موصل ښار د بیرته نیولو لپاره هڅې پیل کړي دي. دا د عراق دویم لوی ښار ګڼل کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری بنن په نیویارک د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف سره ملاقات کوي. امریکایي چارواکو ریټرز او اسوسییټډ پریس خبري اژانسونو ته ویلي دا دواړه به مخکې له دې چې جان کیری سعودي عرب ته سفر پیل کړي خپلو کې خبري وکړي. په سعودي عرب کې به جان کیری د ولسمشر باراک اوباما سره یو ځای سي چې د خلیج د عربي هیوادونو د مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره دغه هیواد ته ورځي. د امریکا او ایران د بهرنیو چارو وزیران په داسې حال کې له یو بل سره ګوري چې د ایران لوړپوړو مشرانو په دې وروستیو کې شکایتونه کړي او وايي واشنگټن په اټومي موافقه کې خپل ژمنې نه عملي کوي. او د اکواډور حکومت وایي چې د هیواد په سخت زلزله کې د وژل شویو کسانو شمیر 413 ته رسیدلی. د شنبې په ورځ د زلزلې چې شدت یې د ریکټر په اندازه 0.8 درجه ښودل شوی و د جنوبي امریکا د هیواد ولړزاوه. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه او ستاسو پام د موسم د حال او د کرنسی د نخونو پر لور راګرځوم چې رابعه اکرم خان وړاندې کوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.55 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.83 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.50 روپۍ او په 1.50 روپۍ. یو یورو په 1.48 روپۍ او په 1.48 روپۍ. یو ریال په 19.60 روپۍ اخیستل کیږي او په 19.90 روپۍ خرڅول کیږي. یو درهم په 28.50 روپۍ او په 28.80 روپۍ. یو افغانۍ په 1.50 روپۍ او په 1.25 روپۍ او په یو پاکستانی روپۍ 222 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 400 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پېښور بنو او کوټه کې د باران امکان دی. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 19 او زیات نه زیات 23، بنو کې 19 او 24 او په کوټه کې 45 او 28 وي.
دا مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې یو ری په کابل او د خیبر پختونخوا په مردان کې نننۍ او ځانمرګي بریدونو یو د پام وړ شمیر خلکو ته مرګ ژوبله اړولې. د پاکستان پوځ ادعا کوي چې د شمالي وزیرستان په شوال کې د کړو ورستۍ عملیاتو په ترڅ کې یو شمیر وسلوال وژلي او د هغوی مرکزونه یې له منځه وړي دي. د سیمه ییزو چارو یو پوه وایي دغه سیمې ته چون خبریالان نه پرېښودل کیږي ځکه نو د پوځ دغه دعوې د باور وړ نه دي.
کوم فوجي عملیات کې د وی په هکله زیات معلومات او زیات رڼا پکار ده. دا رڼا په لحال ماته نخکاری
په کابلی سیمو کې د سرکاري سکولونو استادانو اتحادیې دوی ته د ترکیانو نه ورکول کېدو پر ضد د احتجاج په توګه سره له سبا د سکولونو د تړلو اعلان کړی دی.
تر اوسه پورې موږ ته ګریډیشن نه دی ملاو شوی. د پاټه سیکټر طرف نه د سفران طرف نه پاټه سکولونه بس د 20 تاریخ نه مکمل بند دي.
د خیبر پختونخوا گورنر باجوړ ته د خپل پرونی سفر پترڅ کې قبایلو ته ډاډ ورکړل چې د فاټا په آئینی او انتظامی حیثیت کې بدلون بعد هغوی په خوخه راوړل کیږي. د مشال رادیوي مجله خپرونه هم اوري. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړي. اوریدونکو په خبرونو کې مو نن سهار په کابل کې د شوي ځانمرګي برید پاړه واوریدل. داسې ویل کېږي داسې خبرونه دي چې دغه ځانمرګي برید وروسته بیا د وسلوالو افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته هم شوې ده. په دغه اړه تازه معلومات اخلو د کابل نه را سره خپل خبریال رحمت الله افغان په لیکه د افغان صف ستړي مشي ته وایو او که تاسو تازه معلومات لرئ چې مرګ ژوبله د هغې کچه کوم حد ته ورسېده او بیا دغه نښته چې پیل شوې وه هغه ګنې پای ته رسېدلې ده اوس.
ملي پاچا سپاس او د مشهد رادیو ټولو اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه. بلې، په کابل کې نننۍ انتحاري حمله او ډلیزې حملې پای ته رسیدلې دي. د کابل امنیتي چارواکي وایي چې په دغو حملو کې 28 کسان چې په هغه کې نظامیان او ملکیان هم شامل دي وژل شوي دي، او همدارنګه لسګونه نور ټپیان دي. په ورته وخت کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي چې له دغې انتحاري حملې او همدارنګه ډلیزې حملې څخه د کابل امبولانس لخوا د کابل بیلابیلو روغتونونو ته نږدې 328 ټپیان وژل شوي دي. او له پیښې سمدستي وروسته کله چې حمله ودرېدله، شاوخوا یولس نیمې بجې د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سیمې ته ولاړ او هغلته دغه حمله وغندله. همدارنګه له افغانانو وغوښتل چې د خپلو امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي، او له هغه سره یې غمشریکي څرګنده کړله، څوک چې په دې پیښه کې ورته ځان اوښتي وو. اوس ټولو طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلی دا ولي دي چې دوی په کابل کې د امنیتي ځواکونو تاسیسات په نښه کړي دي. دا یادونه وړ ده چې دغه انتحاري حمله همدارنګه ډلیزه انتحاري حمله د کابل ښار د اول امنیتي حوزې اړوند د پلمه متخان په سیمه کې چېرته چې د افغان ځواکونو یو مرکز شوې ده. په دغه مرکز کې د افغانستان د پیاوړو کسانو یا رجال برجسته قطعه ده چېرته چې دوی ساتل کېږي.
صحیح شو. ډیره مننه، ډیره مننه اوریدونکو. دا رحمت الله افغان د کابل نه چې دغلته شوې ده نننۍ ځانمرګي حملې پاره موږ ته تازه معلومات راکول. افغان طالبانو په داسې حال کې په کابل کې نن ځانمرګي برید کړی چې په دې وروستیو کې د سولې د خبرو لپاره هڅې تیزې شوې دي. ځینو رسنیو دا هم ویلي چې پاکستان له طالبانو غوښتي چې له تشدد لاس واخلي، کنه نتیجې به د هغوی لپاره ښې نه وي. خو په کابل کې د امنیتي چارو یو پوه حکمت اعظمي وایي اسلام آباد پر طالبانو ریښتینی فشار نه اچوي. له نوموړي سره زموږ همکار بشیر ګواخ مرکه کړې ده.
څلور جانبه مجلسونه وسوله او قرار وشو طالبانو سره باید مخامخ خبري وشي، او هغه ناکام وسولې. دا څه ښکاري؟ افغان دولت خپل مایوسي وس ډیر واضح شي چې موږ د پاکستان چې کوم وعده کړی وي هغه نه دي. تاسو وجه وځ نه لاره افغان دولت ته چې زه فکر کوم پاته دغه د لکه د حنیف اتمار د امنیتي ملي مشاور افغانستان چین ته تاګ دی ترڅو د چین د لوري پر پاکستان باندې هغه فشارونه راوستل شي چې د افغان طالبانو سره نظامی سلوک وسی، نظامی طریقه باندې افغان طالبان باید صحیح وسی. د افغانستان دولت موقف دا دی چې ترڅو پورې په پاکستان کې د افغان طالبانو په تنظیمونه تهدید شوی نه وسی، ور دوی سولې ته نه راشي. افغان طالبان اوس داسې فکر کوي چې دوی د یو ډېر قوي موقف څخه باید په سولې کې مذاکرات سره راشي، او یا بېخي هغه ردوي، دوی حاضر نه دي.
رسنیو رپورټونه ورکړي چې پاکستان له طالبانو غوښتي دي، بلکې په طالبانو فشار راوړی دی چې تاسو نور تشدد مه کوئ.
زه دا باید ووایم چې افغان طالبانو ته پاکستان تیر کال په 2015 کې هم همدغه شکل باندې وارنینګونه ورکول شوي وو. ما او دا د هغه ډلو څخه و چې مثلا په پاکستان کې دي، هغه مثلا یو څه اندازه لیوالتیا لري، مګر مشکل به دا د هغه ډله چې کوم په پاکستان کې کوي دا هغه بیا بیرته ورځي افغان طالبانو څخه بخښنه غواړي، او ورته وایي چې موږ دا رسمي موقف نه لري، دا په میډیا د پاره موږ راکو تاسو هم دلته پاتې شئ. زه فکر کوم د افغان طالبانو څخه دوی شاید په لنډ شارټ ټرم کې دوی بیره ولري. د دوی بیره دا د پاکستانی پخوانی ملټري چارواکو سره چې په دا کنفرانسونو کې موږ ګورو هغه ډېر واضح وایي چې زموږ بیره دا ده چې افغان طالبان داسې نه چې د پاکستاني طالبانو ټي ټي پي سره لاس یو کې زموږ پر وړاندې باندې نیم واوري. مګر کچیر دغه بیره اوس موجود وي، تاسو فکر وکړئ که افغان طالبان په 2014 کال کې نورم کوي چې بیا به دا بیره څومره پاکستان ته کوي. پاکستان د پاره دا یو تریخ غړپ دی چې هر وخت به افغان طالبانو پر وړاندې باندې نظامی کاروایی وکړي. کېونه کې دا مشکل هغوی ته هم رسیږي، افغان طالبان به دومره دغه چې د پاکستان امنیت هم تهدید کولای شي په لانګ ټرم کې.
په کابل کې د امنیتي چارو لیوا پو حکمت اعظمي سره مو د بشیر ګواخ مرکه اوریده.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوردونکو مونږه هڅه کوو چې د مردان پیخه چې حالته هم نن د اکسایز او ټیکسیشن پر دفتر یو ځانمرګي بریچ شوه ده، په دغه معلومات تازه ستاسو لپاره راوړو. زمونږ یو خبريال هم په دغه سیمه ته ځان رسولې ده، خو دغه سره زمونږ ټلیفوني اړیکه نه جوړیږي نه ټینګیږي. خو بیا هم تاسو ته وایو چې په مردان کې ځانمرګي برید لږ تر لږه 11 کسان ژوبل کړي دي. ځایي پولیس چارواکي وایي چې برید د اکسایز او ټیکسیشن په دفتر کې شوی دی. د مردان پولیسو مشر فیصل شاهزاد ویلي چې بریدګر د پیښې ځای ته پر پښو ځان رسولی او تر چاودېدو وړاندې ډزې کړې دي. امنیتي چارواکي وایي بریدګر غوښتل چې دفتر ته دننه ځان ورسوي، خو د مخنیوي له کبله په دروازه کې ځان ته چاودنه وکړه. پولیسو د درو ټپیانو حالت د اندېښنې وړ ښودلې دی. اوس راځو یو بل رپورټ ته. د پاکستان حکومت د پاکستان پوز په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو په اړه پرون په خپل خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې دغلته یو شمیر وسلوال وژل دي، د غوی څخه ګڼ شمیر وسلې لاسو ته ورولې دي او همدارس د غوی مرکزونه هم لمنځه وړي دي. ځینې د سیمیزو چارو کتونکي بیا وایي چې د پوز دغه دعوې ځکه هم د ډېر باور وړ نه دي چې دغه سیمې ته چون خبریالان نه پرېښودل کېږي چې هغې په ازاده توګه له دغه ځایه رپورټینګ وکړي، نو ځکه د پوز دغه دعوې د ډېر باور وړ نه دي. پر دغه موضوع او د پاکستان پوز دغه ادعاو په اړه د اسلام آباد نه د رابعې اکرم خان رپورټ اورو.
د پاکستان پوز د مطبوعاتو د څانګې ISPR خبر پاڼه کې دعوه شوې چې وسلوالو ته سخت ځاني نقصانونه رسول شوي دي. د خبر پاڼې په وینا چې جنرال راحیل شریف پوزي کمانډرانو ته هدایت وکړو چې چاڼیز عملیاتي سر تر سره توند کړی شي او د قبایلي سیمو نه بهر چې د وسلوالو کمې ډلې او سهولتکاران دي د هغوی پر ضد کاروایانې وکړي. بلخوا د تحریک طالبان شمالي وزیرستان ویان مقبول داوړ او د کرم ایجنسۍ د تحریک طالبان قاری سیف الله مشالریو ته د ټلیفون د لارې ویلي چې دوی په شوال کې موجود دي او خپلې کاروایانې کوي. د سیمه ییزو چارو کارپوه خبریال رحم الله یوسف دی وایي چې د پوځي عملیاتو په اړه د آزادو منابعو او ذرایعو نه تصدیق نه کیږي، باید چې مطبوعات دغه علاقو ته بوتلی شي.
ټول چې کوم فوجي عملیات کیږي د هغې په هکله زیات معلومات او زیات رڼا پکار ده. دغه رڼا فی الحال ماته نه ښکاري. فروری په میاشت کې دوی دغه عملیات پیل کړي وو، نو دې کې اوس دوی دا وایي چې ټول شوال چې دی نو هلته کې هغه فوجي عملیات ختم شو. اوس دوی وایي چې طالبان یا نور د هغې چې کوم ملګري دي ټول پاکستان کې د هغې دولت کار
دی دوتا دغه وی سلیپر سیل هغه دی دغه خلاف عملیات پکاره. د ذکر ده جنرال راحیل شریف 13 میاشتې د شمالي وزیرستان دوره کړی وو او هلته د پوزي اپریشن جاج اخستی وو او قبایلی مشرانو سره ملاقات کړی وو.
د رابی اکرم خان رپورٹ موریدو. د پاکستانی پوز په خوانی افسر او د امنیتی چارو پوه بریګیډیر سعد محمد خان وای پوز باید له وسوال څخه د شوال په څیر سیمه د پاک ګرځولو په کار کې یا په دغه اړه د داو کولو په کار کې محتاط ووسی. نوموړی وایي عملیات باید رانو وسی او خلکو ته باید په شواهدو معلومه شي چې وسلوال وجل شوي یا نیول شوي او یا هم مرکزونه له منځه وړل شوي دي. له نوموړي سره زموږ د همکار بشیر ګواخ مرکه اورو.
مکمل طور باندې علاقہ باندې کنٹرول اغشتل، خاص کر دا شوال غونډه کې چې کومه دشوار گزار علاقہ ده، دې بندا داوا کولم لګون ته کې بازه وخت خنوي ځکه چې صرف د دوه درو کیلومترو فاصله چې کومه ده هغه د یو ورځ یا دوه ورځو پیدل سفرې فوج هم هغه لخته بوځي. لاجستکس پر چې سارا سد دی هغې لارې به پیدا کړي. نو شوال باندې خو به عمومي طور باندې قبضه کړي، خو اوس چې کوم بل چې کوم مرحله یا فیز آف آپریشن ورته وایي هغه به اوس وي چې د دې باندې کنسلټیشن کیږي چې بل بل ځایونو باندې د دې چې کوم اثر رسوخ دی هغه خور کی او آبادی چې کومه ده شمالي وزیرستان د هغه خپلو خپلو علاقو ته ورسي.
دا کوم پرشنو چې شوي کوم عملیات چې شوي دی د وسلوالو په ځپلو کې څومره مرسته کړې ده؟ یا دوی ویلې شو چې دوی په مکمل ډول خپل لاسونه غورځېدلي دي؟
نہ نہ دا خو بالکل ندی شوی، صرف د دې قابلیت کې کمی راغله دی. پی زنه به زه شوی دی چې څنګه دوباره زه بیا مو مکه دوباره چې کم ده نو منظم شي او بیا او مغه سه حمله شروع کی. اوس کې دې شدید سرحد نه اغه اوري دلی الته د دې قابلیت کې کمی راغلی او ختم شوی. خو ندی مسائل دي تاسو پاکستان کې او قتل د دې چې کم علاقائی مسائل دي، هند سره تعلقات وګوره، افغانستان سره تعلقات وګوره، ایران سره تعلقات پاکستان وګوره، تر څو پورې چې دا استحکام نه راغلی منطقې په سطح باندې او د پاکستان دننه. دا چې کوم نېشنل ایشن پلان دی کنه دا ډېر جامع او مفصل یو لاح عمل دی، هغه کې فوج خود یو علاوه او پاکستان کې اوس داسې علاقې نشته سوای پنجاب کې چې دا تاسو وګورئ الټا عملیات روان دي چې هغه باندې دغه قبضه وی اغلته چې کوم دی نو دغه نشي دی. دا سرکاری اهلکار نشي تل یا نور ابدرف نه کیږي. نو زما په خیال باندې دا خوشي وی دي خدا اوس جنگ چکم اوس دے دے جڑ تب سنگ رسی ما تخکاری نہ داسے چے اثار دی زکہ چے کم حکومت تے سیاسی اگے دا پردا کو کار چکم دے نو اغا لازم دے اغا بدا کئی دے کے فاٹا کے اصلاحات دی نور ملک کے چکم دے اصلاحات پکار دی دا مدرسو سا بندوبست پکار دے انتہا پسندے خلاف یو جامع منصوبہ بندی پکار دا.
د امنیتی چارو لپاره بریګیډیر ریټایرډ سعد محمد خان سره مو د بشیر غواخ مرکه ورې دا اوریدونکو اوس را سره د مردان زمون خبريال سره زهید ټلیفون پلی کړی د غلطه شوی د نننی ځانمرګي بریټ پاړه د تازه معلومات اخلو. زهیر صاحب تاسو ستړي مشو وایو که تازه معلومات لري چې مرګ جوبله په دغه بریټ کې تر کومه ورسېدا او دغه پیخه کې کوم ټپیان و غي چرته وړل شوی درمنل لپاره او امنیتی وضعیت دغه ساحه څنګه د چارواکي سوای زهیر صاحب زما غوري
جی جی
زما پختنه دی ووري د کبیا ته تکرار کوم
خدي تاسو خو خپل اوریدم ته کوم دغه وخت هم ویلی وو خو چې کم دا وس روسي معلومات دي نو د مرکان د پولیسو ضلع مرکان د پولیسو مشر فیصل شهزاد رسنو سره خبرې او لمشان دي سره خبرو کې ویل چې په دغه ټول چې کوم دي هغه اتلس کسان جوړ شوي دي چې پکې ځینې دغه تر دې سایز کوم د سر چې دغه اهلکارو ځینې پکې نور دغه سره راغلي خلکو په دغه کې اتلس کسان جوړ شوي دي په ټوټل چې د مرګان په مختلفو هسپتالونو کې دا وخت د علاج لپاره داخل دي. په دې کې څو کسان چې دي د هغه حالت ډېر زیات مرګونه دي او دغه شان چې کوم علاقه چې دا د ایکسایز د دفتر خوښه مال روډ وته وي هغه ټول په لږ په خپل ولکه کې هغه سیرا او دغه څه د ګاډو کم لټون چې دی لټونی چې دی هغه کوم څه نه شي هغه سرتي او پولیس دې په دې او لا پی سي کم دغه چې دی پلټنې هغه روان دي. بل په لمشان ریډیو سره د تحریک طالبانو او ایان احسان الله احسان د دې پلو سره هغه سره د دې وایي هغه سره لمشان ریډیو سره نه معلومه زه د ټلیفون په ذریعہ باندې پیل دي خبري د موري هغه سره
صحیح شو ډیر مند نه زمونږ خبريال اوریدونکو سره ظاهر چې د مردانه دغه تل شوی د نننی ځانګړي بیت پاړه موږ ته تازه معلومات راکول
د سولې پر لور
مستقبل خوړه
یو نا سا بدرازو شو په بس دغه مړی مراد و استعمال ته دومره پراته دي
ګلم چې جو مړی بیا ته دي
هر تر هر بدرنګ زکه چې دا غمینه نشون د سره نست دا
غل فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمي کیږي
موږ ته اندو مې دي نور نو غوړی چې موږ به ګنا ځمنو کتاب چې ته کینی ټول تخپل فلا غوړی چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
په کابلی سیمو کې د سرکاري سکولونو د استادانو اتحادیې ویلي چې سر له سبا به په ټوله فاټا کې پرایمري میډل او همداراز های سکولونه تړي. کابلی استادان له حکومت غواړي چې ترکیان ورته ورکي او په وینا یې تر هغې چې غوښتنې نوي منل شوي سکولونه به تړلي وساتي. د کابلی سیمو د سکولونو استادانو د سکولونو د تړلو د اعلان نن په پېښور کې د یوې احتجاجي مظاهرې پر مهال وکړل چې ځلان یوسفزی پرې رپورټ راکوي.
د قبایلی سیمو د استادانو د مظاهرې مشري کوونکی د الفاټا ټیچرز اسوسییشن چیف ارګنایزر عزیز داوړ مشال ریډیو ته وویل چې د 2012 کال راهیسې دوی د اپګریډیشن یا ترقی غوښتنه کوي او د لپاره یې سو سو واره احتجاجي مظاهرې کړې دي. خدا ځل بعد شلم اپریل نه تر غوښتنو پوره کېدو پورې د فاټا ټول سکولونه احتجاجن بند وي.
ټیپیکي حکومت په 2012 باندې د اپګریډیشن منځوري ورکړې و. د اپګریډیشن کې د فاټا استادان چې د ها د سن 72 پرزیدنشل آرڈر مطابق صوبائی ملازمین دی فاٹا کے وداؤٹ ڈپوٹیشن الاؤنس کار کئے نہ خیت ملاو شو چکم دا کے پی ملازمینو استادانو تروسا پورے منگتا غائب گریڈیشن نہ جے ملاو شو دا فاٹا سیکٹر طرف نہ دا سفران دے طرف نہ فاٹا سے کھلونا بس بعد 20 تاریخ نہ مکمل بندی.
دا کوزیو مینزنے کرمی دو استادانو دا تنظیم جنرل سیکرٹری محمد قاسم الدین وائی چ دوی نہ غواڑی سکول نہ بنشی خوسالور کالا ورسرا سرکاری چارواکو جمنی اوکڑیو پورا کوی نہ نو وس ورسرا احتجاجن دا سکول نو بندولو پرتا بللار نشتا
په پاکستان کې داسې یو فورم پاتې نه دی چې هغه کې مونږ خبره نه کړې. په اسمبلی کې خبره شوې ده، په سینټ کې شوې ده، دولس ورځې په وفاقي حکومت کې درنه شوې ده، د نواز شریف سره خبره شوې ده. ژمنې را سره وفاقي وزیر چې کوم دی عبدالقادر بلوچ سفران منسٹر دی، هغه د خولې دا وینا چې ماته پرائم منسٹر صاحب ویلي چې دا تا د سټیټ خلک دي سفران او ته د خلکو سره خبره وکړه، ژمنه یې کړې وه، اوس هغه هم دا وایي چې زما پکې اوس نه رسېږي.
په دې اړه مو د فاټا ایجوکیشن ډایرکټر او نورو اړوندو چارواکو سره د رابطې کوشش وکړو خو بریالي پکې نشو. زلان یوسفزای، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا گورنر پرون باجوړ ته تللی و. اقبال ظفر جګړه د خپل دغه سفر په ترڅ کې وویل چې دوی کوشش کوي چې د قبایلي سیمو د حیثیت، یعنی د آئینی او انتظامی حیثیت په اړه د قومي مشرانو د وړاندیزونو په رڼا کې پریکړې وشي. په دغه اړه ورو د خپل خبریال شانواز ترکزی رپورټ.
د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه ویلي چې د وزیر اعظم پاکستان لخوا د قبایلي سیمو دورې کوونکې کمیټې خپله کومه فیصله نه کوي، بلکې فیصله به هغه کیږي چې اکثریتي قبایلي ولس یې غواړي. پرون د باجوړ ایجنسۍ د دورې په موقع گورنر خیبر پختونخوا دا هم ویل چې د پاکستان او چین د راهداري منصوبه کې قبایلی ولست خپل برخه ورکول ضروری ده. سی پیک منصوبه د ترقی او د خوشحالي منصوبه ده، د دې نه پاکستان او قبایلی ولست ګټه پورته کوي. قبایلو د ملک لپاره غټه قرباني ورکړي دي او د هغوی د مفادات په پوره پوره خیال ساتلی شي. په دې حواله ما هدایت ورکړي دي چې قبایلی سیمو ته د لینک روډ یا سړکونه په سی پیک کې د شاملولو منصوبه بندي وشي. گورنر اقبال ظفر جګړه زیاته کړه چې په باجوړ ایجنسی کې هغه ته ویل شوی چې د صحت سہولتونه کم دي، نو هغه د خپل خطاب په دوران د صحت محکمې په چارواکو غږ
وکړه.
دا ډیره مهمه مسله ده. په دې سلسله کې د صحت محکمې چارواکو ته هدایت ورکوم چې هغوی دې ډیر زر د صحت محکمې د ښه کولو لپاره ګامونه پورته کړي چې د صحت ټول سہولتونه هم په دې سیمه کې ولسته ورکړي شي. د باجوړ ایجنسۍ د دورې نه وړاندې گورنر خیبر پختونخوا د محمود ایجنسۍ ناقی ټنل دوره وکړه او د نهقی نه تر د ناوګۍ پورې د سړک د جوړونې هدایت جاری کړل. گورنر اقبال ظفر جګړه د تخت چې د برنګ تحصیل باجوړ ایجنسۍ سیمه ده او ورسره خوا کې د کیمور لوی غر هم دی، هم د دغه سیمې د غرضو سوری کولو یا ټنل جوړولو لپاره هم هدایت جاری کړل چې ګنې فیزیبلټی رپورټ دی زر تیار شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمود ایجنسۍ.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د خیبر پختونخوا د لکی مروت په یو شمېر کلو کې د شری لاسه لږ تر لږه څلور ماشومان مړه شوي دي. د سیمې مشران حکومت ګرموي چې له دغه ناروغۍ څخه د ماشومانو د حفاظت لپاره هغه رنګ چې لازمه وه اقدامات نه دي کړي. د سیمې د لوی روغتون یو ډاکټر بیا پر میاندو او پلرونو غږ کوي چې که ماشومانو ته شری لګېدلی وي نو په سمدستي توګه دې روغتون ته ورسوي. سیلاب مسعود رپورټ لري.
د لکی مروت په سیمه ته جوړی او لرو برو کلیو کښې د شیری و بایی رنځ لګېدلی دی چې په وجه یې څلور بچو نه بچون مړه او نور یو شمېر په دګي رنځ پېښښت شوي دي. په ته جوړی کښې موجود خبریال شاکر رحمان بیٹانا یې په دغه باره کښې په دا رنګ را ته وژغېده. د ته جوړی د کومې جرګې مشر مولا مروت ویایی مشال ریڈیو چې د تجوڑی اسپتال وکمن ڈاکٹر اکبر زمان سره تماس ونی و اغوی د بچانو پلارانو ماندیو تا پیغام ورکا چې د کلیوال علاج په ځای د دوی رنځنی والی بچون اسپتال او تربیت یافتہ ڈاکٹرون تا سمدستی را رسوی. د تجوڑی او سے دن کو غشتنا وکړه چې د علاج لګیا هلې ځلې د نورې هغه ګړندی کړی شي چې له مخې یې په سیمه کښې موجود نورې بچونې بچون د مرګ نه وژغورل شي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوریدونکو په پیښور کې د مازیګر درې نیمې بجې کېدونکې دي. د احمد شاه زمینه د خبرونو لنډیز اورو.
په کابل کې وسوال برید سلګونه کسان ته مرګ ژوب لاړولې ده. د کابل امنیه قمندان عبدالرحمن رحیمی نن رسنوي ته وویل چې په برید کې 28 کسان وژل شوي او تر 300 زیات ژوبل شوي دي. د نوموړي په خبره د وژل شوو او ټپیانو زیاته برخه ولسي وګړي دي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد دغه برید مسؤلیت منلی دي. ملخانه د خیبر پښتونخوا په مردان کې ځانمرګي برید 38 کسان ژوبل کړي دي. ځایي پولیس چارواکي وایي برید د اکسایز او ټیکس سټیشن په دفتر کې وشو. تاریخ طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې د دې پیر ذمہواري منلې ده. د پاکستان پوځ د شمالي وزیرستان په شوال کې د ضربیاز په عملیاتو د دویم پړاو بشپړ کېدو اعلان کړی دی. تیر ماښام د پوځ د مطبوعاتي څانګې لخوا خبره شوې خبر پاڼه کې دا سوي چې د روان کال فبروري میاشت څخه شروع شوو دغو عملیاتو کې د شوال سیمې 800 مربع کیلومتره علاقه په واک کې اخیستل شوې او سوال ته سخت ځاني زیانونه اوښتي دي. د پاکستان خبری سم د سازمان تنظیم اعلان کړی چې سر له سبب په فاټا کې ټول پرایمری میډل او های سکولونه تړي. د تنظیم غړو د اعلان په پېښور کې د ویم ظاهري پر مهال وکړي او ویل چې ترڅو د دوی اپګریډیشن یا ترقیان نوي سوي نو احتجاج به جاری ساتي. امریکا عراق ته 200 اضافي سرتیری او یو شمېر اپاچی هلیکاپټر لیږي. سعودي اسلامي دولت فستوالې ډلې پر ضد جګړه کې له عراقي ځواکونو سره مرسته وکړي. د امریکا د دفاع وزیر آشتن کارټر د اعلان بغداد ته د ناڅاپي سفر پر مهال وکړي. نوموړي تېر ورځ له عراقي ځواکونو سره د امریکا د اضافي مرستو په اړه د خبرو لپاره بغداد ته تللی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری بنن په نیویارک کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره ملاقات کوي. امریکایي چارواکو ویلي دا دواړه به مخکې لدی چې جان کیری سعودي عرب ته سفر پیل کړي خپلو کې خبرې وکړي. او د اکواډور حکومت وایي چې د هیواد په سخت زلزله کې د وژل شوو کسانو شمیر 414 ته رسیدلی دی. د شنبه په ورځ وي زلزلې چې شدت یې د ریکټر په اندازه 1.8 درجه ښودل شوی د جنوبي امریکا دا هیواد اول ځای.
اوس هم اوریدونکو نیز خبرونه د مشال رادیوي مجله درته اورو چې دا پروګرام زموږ همکار نجیب عامر جوړوي.
د مشال رادیوي مجله
دا کلتوري هلو زلو ونیسا خبرونه.
د مشال رادیوي مجلې ګلونو اوریدونکو نجیب عامر درته په خبرونه کې هرکلی وای. پښتانه ادیبان او شاعران بیا هم د اونۍ په اوږدو کې د ښکلاګانو په پنځولو د مینې په خپرولو کې بوخت وو. د ځینو له ادبي او کلتوري هڅو به په روانه خپرونه کې خبر شئ. د افغانستان لیکوالو د استاد آصف صمیم په درناوي غونډه وکړه.
چې څوک چې د انسان مننه ونکړي د خدای هم نشي کولی. خو ما پور دی دا چې د ستاسو مننه وکړم. ما به دومره څه کله نه به مې خولې ته راغلي وای او نه به ځکه زما قلم او کاغذ مې نورو ته توصیه کړی او ما خپله هیڅ هم راسره نه و.
په سواد کې د پسرلی مشاعره وشوه.
مونږ ځواني خپل برباد که خلکو ګټیو کې او د چا پسر باندې چې مونږ خبرې غټیو کې هغه د بل چا په ډولای کې لاړه کې ناستله مونږ د مینی درم سال کې هسي خټیو.
د کندهار د تکړه ممثل فضل انیس سره غږیدل چې حکومت پر ایوارډ نازولې. ما خام خټک شاعر دی خو افسانی هم لیکي. تازه کتاب د غیب علم په نوم چاپ کړي.
دا پنځه کتابونه د پنځم کتاب روان دي. پسې ناول دی ټپی په انګریزي کې ما ترجمه کړی دا بالکل تیار دی. سفرنامه ده.
د مزار شریف دی او شاعر فریدون حبیبي شیرونه او خبرې هم دراورو. په خبرونه کې نور مطالب هم لرو را سره اوسئ. استاد آصف صمیم د معاصر پښتو ادب ډیر لوی معتبر او پیوړی نوم دی. د پښتو ادب لپاره د دوی خدمتونه له کلمه روښانه دي. د کامی ځوانانو عمومي شورا دا ځل پتیلې وه چې د لر او بر ادیبان، شاعران، هنرمندان، خبریالان او کلتوري شخصیتونه هغې ادبي غونډې ته راوغواړي چې په کامه کې جوړه شوې وه او ورکې د ښاغلي صمیم په ژوند او فن خبرې کېدې. غونډه د قلم ښوونیز مرکز په انګړ کې وشوه. لیکوال محمد ابراهیم همکار وای د استاد سمیم شخصیت په درې سانګو کې ویشل کېدای شي.
د دې ادبي هڅې درې لورې لري. لومړی دا چې لیکوالي د دې ورسره څنګه شاعري ده، دویم دا چې د ځوانانو هڅول دي، او دریم د هغه ویناوي دي چې کله سیاسي هم شي کله ټولنیز هم شي او همدغه شانت په ادب باندې هم وي.
د کابل پوهنتون استاد او لیکوال محمد اسماعیل یون وای آصف سمیم د خسړی توپ غوره بیلګه ده. دی وای حالات که هر ډول راغلي خو نوموړی د نیغې لارې لاروی پاتې شوی او کله نا کله د وخت سره په نه همغږي کې دوی توانونه هم ګاللی دي.
دلته د استاد شخصیت لپاره کې مونږ نه مخکې ډیر دوستانو خبرې وکړې، دا نور دوستان چې دي د دې خبرې مو اورېدلې، نو دا سړی توپ چې ده دا دته د ژوند په بیه یا د ژوند د خیرازۍ په بیه تمام شوی. هر سړی توپ نشي کولای دې وطن کې، سړی توپ په ډیر لوړ قیمت د ژوند د خوګلنیو په بیه تمامېږي، او دا ثبوت د ورکړی په دې برخه کې کارسونه خبرې وکړو. زه فکر کوم لا به هم کمی، خو استاد له دغسې ستونزو سره سره ډېر زیات کار هم کړی.
استاد سمیم غونډې ته د وینا پر مهال وویل د لیکوالو د مینې پوره وړی دی چې د ژوند یوه ورځ د ده په نوم کړه. دوی وړاندې وویل
یو جهان مننه او ډېره زیاته ځینې خبرې خو تاسو ډېره زیاته مینه وکړه، د نهایت مینه مو وکړه. زه د خدای مشاهد دی چې څوک چې د انسان مننه ونکړي د خدای هم نشي کولی، خو ما پور دی دا چې زه ستاسو مننه وکړم. ما به دومره څه کله نه به مې خولې ته راغلي وای، نه به ځکه زما قلم او کاغذ مې نورو ته توصیه کړی او ما خپله هېڅ هم راسره نه و چې ما دا یاداشتونه اخیستي وای. په هر حال خدای دې وکړي چې زه دغسې زیری ولرم ستاسو د دې مینې دپاره چې د کتابونو د چاپ خبره، ځکه چې مونږ سره خو نور هېڅ کمال نشته. همدغه په دې خړ خیبر کې څه دي بېله خاورو، دا یو قلم دی، دا هم کله ده ملنګ جان خبره کله آزاد او کله بند دی. نو خبره دا ده چې د دې چې تاسو دومره درناوی کوئ، زه اوس پوه شوم چې ما قلم هسې نه دی خوځولی او د چاته مې چې په لاس کې ورکړی دا ونه مې همدا تمه ده چې که هغوی دغسې غواړي چې همدومره ونازول شي لکه زه چې تاسو ونازولم، بل کار مه کوئ، مړي ژوندي ته مزه همدا کار وکړي. خو زه تاسو ته وایم چې ډېره زیاته مننه پروردګار زمونږ په قلم کې هغه قوت پیدا کړي لکه دلته چې وویل شو.
ننګرهار سوات ته ورځو. غورځنګ ادبي ټولنې د غلطا د هر کال په سیر سخ کال هم غاټول ګل مشاعره جوړ کړه چې په کې لسګونو شاعرانو او سلګونو د شعر مینوالو برخه واخیسته. دا مشاعره په زرخیله شموزو کې وشوه چې د مشال لړیو خبریال نیاز احمد خان هم ورته ورغلی. نور به دغه په راپور کې وورو.
په سوات کې د سپرلي پر راتګ هر کال د پښتو غاټول ګل په نوم مشاعره جوړوونکي غورځنګ ادبی ټولنې یو ځل بیا په زرخیله موضوع کې د مشاعرې بنډار جوړ کړی چې پکې مقامی شاعرانو سره سره د خیبر پښتونخوا یو شمېر سیمو څخه هم شاعران دا بللی شو. د مشاعرې مشر میلمه د امتو شاعر اباسین یوسفزی و چې خپل کلام کې وویل
دا سه دا سه کانه او شوې دا سه دا سه لوبې کیږي رند ولاړ په مسلده ده د وایز پلاس کې جام ده. حالات زکه شول بے واکا د هیواد ستر واکمنا قتل خاص چې دی و نکو نو دا ذکر قتل عام دی.
مشاعرہ کے گڈن کو ان کی انف قیس خپل زنگڑی انداز کے کلام اڑان دیکھو چھ پکی ہغا اویل
چھ میں دا کام وجود ترسو خپل وجود کڑے نبی زبا دا کام دزڑ زخمون تو نہ رسما او قیسا پخیال کے چھ ساتم دو ورشوگان زر کے قیسا پخیال کے چھ ساتم دو ورشوگان زر کے زبا پجوان کے محلون تو نہ رسما
دا ملکن اقبال شاکر دغه مشاعرے ستاین اوکڑا او کلام یہ اڑان دیکھو
حسن کا ہر چرتوی ہر سنگوی ہر سمروی خوائینی لو دستر کو بجنگ بیا ہم مرضی او دای خوبی دا کا خامی دا تجزیه بغواڑی پختانه تش لاس د پولاد او پتلا ہم مرضی
سپر خان زپر چے د پیخور سخه په خصوصی تو گد دغه مشاعری ته راغلو مزاحیہ شعرونه اڑان دکړل
تر کې د ژوندې باڼه د مړ ساتا او زړه دی را لخه کوختې دی خساتا او یا می هغه خوا کا یا می دی خوا کا اسی په دغه کې خو می مسات مونږ ځوانی خپل برباد کا خلکو غټیو کی او د چا په سر باندې چې مون خبرې غټیو کی اگر بل چاپا ڈولا کی لاڑا کی ناستلا مونگ دا منی درم سال کی ہنسی خٹے ہو زلمے چراشی خلق اللہ باسی دناو کور والا الواو باسی او زچ دیدن لستا کسی تراشم خلق سیکل نمی ہواو باسی
مقامی شاعران اظہر خان یوسف زئی او حبیب عابد پترنم کے اشعار اڑان دکھل
مونتا و سرکشا وے وے گمنام بوے مونکا د پختو لمن نانیوے مونکا د پختو لمن نانیوے مونگلا باز گو لمن نانیوے
خٹک یوسف زے دے مومن کا فری دے دے مروت کا بانو سے دے اتنو گند بپلک لر ٹولی رازو حالات بدل
مشاعرے تخ پل وینا کے پروفیسر عباسل یوسف زئی اویل چې د پختو جب خو په سرکاری توګا په خړ ډول خصمانه نه کیږي په اولسی کچ داسې هلې ځلې د ستایلې وړ دي
دا دیبان ملګري دا دومره ښایسته شاعران دومره ښکلي ښکلي تاسو یو یو چې اورئ نو خوند به در درکړي او تاسو ته خوندونه واموغستل ډېر په پراخه سینه باندې تاسو واورېدل دا ټول دا زموږ د ژبې بېلوس خادمان دي
د مشاعرې په موقع کوربه حیات خان د خیبر پښتونخوا حکومت څخه دغه غوښتنه د قرارداد په شکل کې وړاندې کړه چې پښتو ژبه دې په سرکاري تعلیمي ادارو کې د لازمي مضمون په توګه په نصاب کې شامل کړی شي دغه قرارداد په ګډه ټولو منظور کړو
او مخ کی تر دې چې د خبرونه بل مطلب ته مخ کړو راځي د سواد دی ویار واخه دی بلبل غزاله جاوید سندره وورو فضل احمد انیس د کندهار د ډرامو، تھیاتر او هنر یو پیژندل شوی نوم دی. نوموړی یو پروډکشن هاوس هم لري چې تر چتر لاندې دی او ملګری له نورو ژبو ډرامې، فلمونه او سریالونه پښتو ته ژباړي او ډبنګ کوي. په دې وروستیو کې د افغانستان ولسمشر یو شمیر ځوانانو ته په بیلابیلو څانګو کې د هغوی د ښه کار له وجې مډالونه ورکړل. ښاغلی انیس ته هم د سید جمال الدین ایوارډ ورکړل شو. له نوموړي سره د مشال راډیو همکار بشیر ګواخ غږیدلی او په سر کې د ګټلې جایزې پاړه پختلې. نوموړی وایي
رئیس جمهور د یو فرمان له مخې دا وپتیل چې د سید جمال الدین افغان هغه دولتي نشان راکړي. نو دا زه خپله نه یوازې زما بلکې د ټول کندهار د ځوانانو لپاره یو ښه تشویق بولم.
نو انی صاحب، تاسو په قندار کې ډیر وخت نه غلطه یو پروډکشن لری او هغه د لار نه مختلف کارونه مکړی دي. مهم مهم کارونه مو څه دي؟
د 2003 کال کې زه په دې وخت باندې دلم چې د خورو ورو هغه مو مسولینو د پاره چې هغه په خپل مکاتب کې په فونځي کې د مدتیس په سر باندې کوم څه پاتې کولې یا د ځانې کولې د خاطې وړاندې کولې د هغوی پر اصولولو باندې پوښتلم. د هغوی یوه ګډه هسته، یوه ګډه ننداره موږ جوړه کړه چې نوم یې و کندهار ننداره او فلم مرکز. داسې دا لړۍ دوام کوي داسې چې تر څو چې زه په دې موافق شولم یو وتوانېدلم چې زه دلته یو آډیو ویډیو یا غږیز او انځوریز یو پروډکشن هاوس موږ دلته په کندهار کې ولرو چې موږ د فلمونو او سریالونو یو اساسي جبړه وکړه. چې نو په امریکا باندې په دوه ورځو هم کار کې زه پوهېږم.
دا پلار پروډکشن تاسو یاد کړ، ولې مو په دې خپل پروډکشن باندې پلار پروډکشن نوم ایښو؟
موږ دلته په هغه جان محمد پلار صاحب نومیږي. جان محمد پلار ته د کندهار ولایت د میرویس خان نیکه د علي لیسې یو استاد تیر شوی دی. او بیا پلار صاحب د زرغونی انا علي لیسې چې د سجنو یو لیسه مست کندهار کې د هغه مدیر هم تیر شوی دی. نو هغه دلته دغه د معاصر تیاتر هغه وخت یو صحنه بللی د هغو د هغه وخت یو طراح یا ډیزاینر یا پیسلا یا ممثل یا اکثر تیر شوی دی. همدارنګه محمد پلاس د نامه د تقدس یا د ده نوم د ساتلو دپاره پر دې پروډکشن باندې د پلار پروډکشن نوم تیر شوی.
او په قندار کې د هنرمندانو یا د اداکارانو چې فلمونو کې به پخوا کار کوو، په ډرامو کې به کار کوو، د دوی تعداد به څومره؟
د مخکې خبره خو داسې و چې لکه څنګه چې ما مخکې خبر کړو چې حالات سره ترنګلي شو او دوی د نغمې په شمول دغه کسان لاړه مختلفو هېوادونو ته لاړه. دوی کوچ وکړي د کندهار څخه په هغه وخت کې حالات داسې ترنګلي وو. ولې زما یو د اهدافو څخه زما یو هدف دا هم و چې زه څنګه کولی شم د خپل کنداري ولس یا د خپل دغه سیمې د خلکو نظر د هنر، ډرامې، فلم، سټیج شو او د دې ټول په باره کې یو مثبت تغییر د دوی فکر ته ورکړم. ان شاء الله رحمان الحمدلله زه په دې باندې څنګه دل هم دل څه دا کار چې ما شروع کی وو چې یو ډول دې کار ته خلک د څه سبق اموزه یا د یو څه تدریس په فکر او تګوري د دې لپاره دا یو ډېر ښه کار دی. او نه هم سلطنه البته راډیو او فلم د بجنګ لپاره او نه هم نارینه زموږ څخه خپل ځان درې غوړي دي. خو البته په تصویري مسایلو کې
اونی صاحب، ستاسو کاروبار ورته وایو یا ستاسو کار څنګه دی نن سبا؟ کارونه مشته
نن سبا دا لکه څنګه چې د 2013 کال څخه وروسته پر د افغانستان پر اقتصادي وضعیت باندې یو ډول سیوری وغوړول شو، یو څه ستونزې رامنځته شوې. نو موږ هم د هغه څخه مستثنا نه یو. موږ هم د دې افغانستان وګړي یو، نو حتماً پر موږ باندې هم سره څه اغېزې کړي دي. خو بیا هم موږ تر اوسه پورې د خپل پروډکشن کمپنی دروازې نه دي بندې کړې، خلاص مساتلې دي. او بس که لږ کاري که ډېر کاري، حتی د دوکان اعلان هم جوړوو، د راډیو دپاره د یو درملتون اعلان هم جوړوو، په هغه باندې خپله ګزاره کوو. خو د دروازې مو بندې نه دي ساتلې. ولې کارونه په مجموع کې د ټول افغانستان کې د کارونو ډېر خوند نشته.
د فضل احمد انیس سره د بشیر غاخ مرکه مو اوریدله. د مشال لډیو مجله کې موږ تل هڅه کوو چې د پښتو ژبې غمیز ونان درو پیژنو.
زه نغمه یم، زما مشال رادیو ډیره خوښه ده. تاسو یې هم واورئ چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ.
ماخام خټک د نوخار اوسیدونکی دی، خو کلونه وشول چې په کراچۍ کې ژوند کوي. نوموړی د شاعر په حیث ډیر شهرت لري، خو د افسانو لیکلو هڅې هم کړې دي. د افسانو تازه ټولګه یې د غیب علم په نوم چاپ شوې ده. نوموړی وایي په خپلو افسانو کې ژوندۍ حقیقتونه ولس ته وړاندې کړي دي. دی وایي د 1992 کال راهیسې د لنډو کیسو په لیکلو پیل کړی دی. د ماخام خټک د ژوند او کار په اړه په کراچۍ کې د مشال لړیو خبریال محمد عمران راپور جوړ کړی. راځي چې وایو
د ماخام خټک بنیادی تعلق د نوخار نظام پور سیمې سره دی، او دا یې دریم کتاب دی د غیب علم په نوم چاپ شوی، کوم چې 12 افسانې لري. لیکوال پخپله د قانون استاد دی، نو زیاتره موضوعات پکې هم د قانون او ورسره په کراچۍ کې میشتو پښتنو ترپی ستونزو په اړه دي. د دې کتاب په اړه ماخام خټک مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویل چې هغه په کراچۍ کې سلیدلی یا ورسره په خپل مخ شوی، نو هغه په افسانوي شکل کې وړاندې کړي کوم چې حقیقتونه دي.
د دې کې زنا پکې زما د وکالت د کوټ سره تعلق دي. درې څلور افسانې داسې دي، زنا موضوعات موجوده چې کوم د پښتنو سره روان دي. د ځانمرګي برید مسله دا بیا په کراچۍ کې، خصوصا کراچۍ کې پښتنو ته مسلې سي دي، هغه څنګه ژوند تیری، یا بیا لیکل لوستل کس چې راشي دلته په یونیورسيټو کې هغه سره څنګه سلوک کیږي.
د دې کتاب د چاپ کولو د مقصد او ضرورت په اړه لیکوال وایي چې په کال 1992 کې لومړی افسانه لیکلی، خو بیا چې د ډاکټر محیب وزیر کتاب د 11 ستمبر په پښتو افسانې او ناول اغیز چاپ شو، نو ده هم وګڼل چې دا افسانې چاپ کول ضروری دي.
دا افسانې زما په ذهن کې خوندي دي، خو چې دا کله د 11 ستمبر د پښتو افسانې او ناول باندې د 11 ستمبر اثرات کتاب د محیب وزیر راغی، نو زما په ذهن کې دا یو سوال راغی چې دا ځنه د دې سره متعلق لکه ځان مرګ بریده افسانه شو. دا ما په ذهن کې دا سوال راغی چې را داسې څنګه د دې سره ورته موضوعات زما سره مو کچره ما په وخت لیکلو نو کې دي چې دې کتاب برخه ګرځېدلې وي. نو ما بیا دا چې سبو ما یې کم اس کم اوسم وخت نه دتل کم اس کم اوس اولی کنه، ما بیا دا هغه موضوعات راوړل. هغه کې
په کراچۍ کې په یو وخت قانون خودنه په عدالت کې وکالت او بیا ادب ته وخت ورکول کسه هم ګران کار دی. لیکوال وایي چې هیڅ ګران نه دی، او کڅوک وغواړي د هر څه لپاره وخت ورکولې شي.
ځنه خلک چې ما سره وخت نشته، زه د دې بالکل قائل نیم چې ما سره وخت چې ته یو شی کوي هغه د پر بت وخت خپل راو باسي. دا پنځه کتابونه، دا پنځم کتاب روان دی، پسې ناول دی، ټپیک په انګریزي کې ما ترجمه کړی، دا بالکل تیار دی، سفرنامه ده.
د مخم خټک دا کتاب په کراچۍ کې د پښتو افسانې پیژندلې نوم طاهر افریدی لخوا جوړ کړی شوی لومبی ادبی تنظیم جرس پختو ادبی جرګې د سوري لاندې چاپ شوی، کوم چې د 13 شپږشتو کالو راهسې په باقاعده توګه هر میاشت خپل ادبی غونډې کوي.
دا ستاله تیرو مولا دکو چې تاسو مور پلار نه کوي، دا سی اولاد دا سی بلا تکو چې وایلا دلا روغي ونشي، دا ست دې دارو دوا تکو چې مل مسن زکا خیرات نه وي، ارباب دزم کی و سحرا تکو مل اخلاص کی حبیبی کی نوی
دنیا. اوس د مزار شریف د یو شاعر احمد فریدون حبیبي په اړه درته یو مطلب وړاندې کوو. نوموړی دا مهال 45 کلن دی. دوی اصلا د کاپیسا ولایت د تګاب ولسوالۍ سره تړاو لري، خو اوس په مزار شریف کې ژوند کوي. زده کړې تر 12 صنفه پورې کړې دي. دی وایي له ډېر پخوانی د شعر سره علاقه لرله، خو له 13-15 کلونو راهیسې په خپله شعر لیکي. فریدون حبیبی وای په بلخ ولایت او په ځانګړي ډول په مزار شریف ښار کې ډیر ادبی ټولنې دي چې اونیزي ادبی غونډې او مشاعرې جوړوي، او دوی هم پکې برخه اخلي.
زمو خو صاحب مختلف ولسوالۍ د بلخ ولایت کې پښتو ادبی بهیرونه شته، لکه چاربوتک شو، بلخ شو، چمتال شو،
نو دی ولسوالی کیشته بیا دنا له بخار کی چې به هم نو پښتو د دې بهر لرو مونږ ته د جمعې په فورز روسته د نو بجې نه تقریبا چې تر 15 بجو په دوام کوي آزاد مشاعره یې پاره کی بیانونه می لیکلم دي نو نثر ویل کی شعر ویل کی نو بیا کرکتنه ته اشعار وړاندې کیږي څو پکې ترنمم کوي زه خپل هم کله کله ترنمم کوم ترنم
فریدون حبیبی وای د وطن په خوشحالی او آبادی د خوخی او په بد ورځ د غم شیرونه لیکل دي. نو چې داسې دا راځي د خاغلی حبیبی شیرونه هم واورو.
د خوښۍ مې طوفانې وې په ګریوان اوښکې د خوښۍ مې طوفانې وې په ګریوان ورځو د ټاکنو مانېدل افغانان ګوتو چې خالونه د ملالې په تندي کړل ګوتو چې خالونه د ملالې په تندي کړل کټ وهل ناهي د میوندې په هارهان پیغلې په آسان شوې په سندرې کې ویله ورونه مو یو شوي جوړوي افغانستان او درس نړۍ خوشاله مبارک شراته وایي درس نړۍ خوشاله مبارک شراته وایي خوښ نه دي تور مخې ځینې ځینې غلیمان ویاړې حبیبي تل د احمد محمود په نسل نن یې غوره کړی دی مالیار غني انسان
عملتا په مزار شریف کې پاتې کیږو او دغه سندره اورو
بیا کې بورې په مزار مې له سخي جان سلې ګلې نار مزار او دل پر جان سلې ګلې نار مزار او دل پر جان بیا کې بورې په مزار مې له سخي جان
درنوریدونکو له همدې سره د مشال لډوی مجلې دا غنه تړو او بل اونۍ به بیا ستاسو په وړاندې یو. تر هغه د لوی خدای پامان.